بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1443 هجري لمریز کال د کاب یهو د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 15 او د 2015 میلادي کال د مارچ له 16 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د نیالګیو د لګولو د ملي غورځنګ د اهمیت او جدیت په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د سپارښتنو په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوئی نومي لړۍ نننه برخه دراورو. بیا هم د غزي ترانګې د وروستي وضعیت په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د پوهنتوني استاد خغلی عبدالناصر شفیق او تکړه کارپوه او شنان دی خغلی نادر افغان. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې د 15 ورځې په زړه پورې دعا دراورو چې زموږ د یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سهار کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د ایران په ضد د انګریز چارواکو ادعاګانو مطرح کول یوه تکراری سناریو ده. د قرآن نمایشګاه د خداوند متعال د کلام له معجزو سره د بلتیا لپاره یو ځای دی. د پاکستان چرواکو یو ځل بیا ویلی دي د بنو خار ځانمرګي حمله او بمی چاوتنې په افغانستان کې پلان او منظم شوی، او د فلسطین مبارز ډلې وایي د عربانو وروسته پریکړه د ننګونو پوره پوره جواب نشي ویلی. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خوله به وړې شان ته مې وستم. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وایندوی د انګلستان د ملي امنیت د ګواښلو لپاره په هڅې مشتمل د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د انګلستان د چارواکو لخوا مطرح شوې ادعاګانې بې اساسه او چټي وبللې. پاسټوډي د ایرنا لکول راپور ورکړی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی اسماعیل باغایی د ایران او لویدیزی اسیا په وړاندې د انګریز چارواکو ناکارنده کړ چارونو د درېدا غوښته وکړه. ښاغلی اسماعیل باغایی د ملګرو ملتو اصولو او نړیوالو حقوقو په تیره بیا د نړیوالو مقرراتو او قوانینو ته د احترام او د هیوادونو په داخلي چارو کې د نه لاسوهنې او د متقابل احترام اصولو ته د ایران پابندې ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د ایران لخوا د انګلستان د داخلي امنیت پر ګواښ مشتمل د انګریز چارواکو لخوا د مطرح شوې ادعاګانې نه یوازې کوم اصول نه لري او دروغ دي، بلکې یو ډول د هغه لوري لخوا قصدن پر نورو د خبرو تپل دي چې په خپلې کارنامې کې د ایران د ملت په ضد ډېر تاوان اړوونکي لاسوهنو اوږده او ناغیړی مخینه لري. او دمګړې هم د ایرانی ضد ترهګرو عناصرو ډلو ټپلو څخه د ملاتړ او د قربتوب لپاره له هیڅ فرصت لاس نه اخلي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی انګریز چارواکو ته سپارښتنه کړې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د تور لګونکو او د ډغرې پر سیاستونو د مشتملو دړکو په ځای دی د رغنده او کار جوړولو سیاستونو ته مخه کړي او ترهګري ته لمسول او دودول دی ودروي. د انګلستان د کورنیو چارو د وزیر امنیتي مرستیال ډینګ چارلس د سه شنبه په ورځ د انګلستان پارلمان کې د ایران په ضد بې اساسه اداګانو په ماترا کولو سره تهران د انګلستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې د ملي امنیت د ګواښلو او لورنکارو فعالیتونو څخه په ملاتړ تورن کړی او مدعی شوی چې ایران د نیابتي چینلونو له لارې د لندن پر داخلي او بهرنیو سیاستونو باندې په اغیز شیندنې پسې دی. دا قرآن نمائشگاه د خداوند متعال د کلام له معجزو سره د بلتیا لپاره یو ځای دی. د ایران د اسلامي ارشاد او کلتور وزیر په یو لړ څرګندونو کې وویل د قرآن نمائشگاه باید مونږ د وحی د کلام له معجزناکو اړخونو سره بلد کړي او مونږ د قرآن کریم له باطنی او معرفتي اعجاز سره لا نږدې کړي. پاسوډی د ایران له کول راپور ورکړی. د ایران د اسلامي ارشاد او کلتوري چارو وزیر سید عباس صالحی پرون مازیګر د قران کریم د نړیوال نندارتون د 23 پړاو په پرانیستونکو دستورو کې د وحید کلام ځانګړنو ته په اشاره سره وویل قران کریم د ازلی علم له پیله سرچینه اخیستې ده، په داسې حال کې چې نور آسماني کتابونه دفی نزول درلود. خو قرآن دفی او تدریجی نزول درلودلی چې دفی نزول پیغمبر اکرم او تدریجی نزول امت جوړ کړی دی. نو ځکه د ټولنې روزل ګام په ګام اسلامي امت ورپوه شوي او دا موضوع له نورو آسماني کتابونو سره د قرآن کریم یو جوت توپیر دی. ښاغلی عباس صالحی د قرآن د بلې ځانګړنې په توګه معجزې ته اشاره وکړه او د غراز یې وویل دا پیغمبرانو معجزې وی، خو د قرآن کریم د معجزو ټول د پیغمبرانو له نورو معجزو سره توپیر لري، ځکه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ماضی رنگ د کلام الله او کتاب ډول دی. نو باید وویل شي د یو قوم لپاره د تیرو پیغمبرانو معجزې یو شهودی معجزه ده او نور ورڅخه نقل کولو چې مثلا د موسی عصای کوتک څرنګه وو، خو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم معجزات څرګنده ده او د نورو روایتونو ندي او موږ اوس هم دغه معجزه ګورو. د ایران د اسلامي جمهوریت قرآن نړیوال نندارتون 23 پړاو د چهارشنبه په مازیګر یعنی پرون د قرآن د قرآن د ژوند لارې په شوار سره د تهران د جمیل منځ د موقت امام حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی او نورو مذهبي او کلتوري شخصیتونو په شتون سره د تهران په عیدګاه یا مصلی کې پیل شو او د مارچ د میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام ولري، چې البته د تیرو کلونو په نسبت دغه نندارتون تر یو حده وړوکی دی، خو د محتوا برخې او زیاتې ولسی موسسې پکې ګډون کوي. دغه نندارتون له نن د مارچ تر 16 نیټې پورې د ولس کوربه دی او د لیدو وختونه یې هم هر ورځ د مازیګر له 4 بجو راهیسې د شپې مهال تر 11 بجو پورې او د چټۍ په ورځو کې هم د مازیګر له 2 بجو راهیسې د شپې تر 11 بجو پورې ټاکل شوی دی. د اټمی انرژۍ د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران سفیر د واکمنې شورا په ناستې کې د سیونیست رژیم د نماینده د ایرانی ضد څرګندونو او پر نورو د تورونو د لګولو په غبرګون کې وویل د 1 پیړۍ ترخه ملنډه دا ده چې اسرایلی رژیم د وسلو د نه خپرولو خبره کوي. پاسټوډی د ایرنا له کول راپور ورکوي چې په وینا کې په ډېر نړیوالو ارګانونو کې د ایران دایمي سفیر او نماینده محسن نظیری په 15 میاشتو کې په غزې تړانګې کې د اسرایلي رژیم پراخو عامو وجلو او وحشي ډول جنایتونو ته په اشاره سره په دغې تړانګې کې انساني بحران د بشریت په ضد ستر جنایت او د نسل وژنې روښانه مصداق وباله. ښاغلي نظیری ټینګار کړی د 1 پیړۍ ترخه ملنډه دا ده چې اسرایلي رژیم چې د هیڅ یوې نړیوالې ډل وژونکي وسلو د بندیز تړون ته پابند نه دی او اټمي وسلې هم لري، په دغه ارګان کې د وسلو د نه خورولو تړون ته د NPT تړون د یو ژمن غړي د پابند کولو په باب خبرې کوي. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د واکمنې شورا فصلي ناسته د مارچ له دریمې نیټې پیل شوې چې او تر څو ورځو پورې به دوام ولري، او په دغې ناستې کې د سیف ګاردز موافقې په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 224 پریکړه لیک په اساس د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي فعالیتونو ارزول هم په ایجنډا کې شامل دي. دا پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په خپل ټولنیز چینل کې لیکلی دی، موږ د غزې تړانګې د بیا رغونې لپاره د مصر له پلان سره د عربي هیوادونو د پخلا کېدا او له خپل ټاټوبي څخه د فلسطینیانو د اجباري کوچېدا لپاره د هر پلان پریکنده ملاتړ او د اجباري کوچېدا سره د مخالفت لپاره د هر پلان پریکنده ملاتړ او هرکلی کوو. شهباز شریف همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس د فلسطین د خپلواک هیواد جوړیدا له 1948 کال څخه مخکې پولو ته د بیرته ستنېدا او د فلسطین د هیواد پلازمېنې په توګه د قدس شریف د مشخص کېدا لپاره د پاکستان پر دریز یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مصر خارجه وزیر بدر عبدالعاطی هم د غزې تړانګې له داخله د شخصیتونو په وسیله د دغې سیمې د موقته ادارې لپاره د عربو هیوادونو د پلان خبر ورکړ. ارنا خبری اجانس راپور ورکړی سره لدی چې د ټرمپ پلان په غزې تړانګې د امریکا د کنټرولولو او نورو عربو هیوادونو ته د غزې د اوسیدونکو د کوچولو پلان وو، خو د مصر پروګرام د فلسطین د خلکو له کوچولو پرته د غزې پر بیا رغونې ته کې لري. ټاکل شوی ده د عربو هیوادونو د پلان په اساس د څه د پاسه 500,000 فلسطینیانو د موقته دیره کېدا لپاره اووه سیمې جوړې شي او د دغو سیمو اوسیدونکي په مخکې جوړو شویو موقتي کورونو کې دیره شي. د فروری میاشتې په پیل کې هم د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی د غزې د نیولو لپاره د ډونالډ ټرمپ پلان ډیر اندېښمنوونکی او بې انصافه بللی او ټینګار یې کړی و چې د فلسطین ټاټوبی یوازې له فلسطینیانو سره اړه لري. دا پاکستان د پوز په ویلامی کې ویل شوې دي چې دغه هوا د خیبر پختونخوا صوبې په بنو خار کې پر امنیتي پوستې وروسته ځانمرګي حمله او بمی چاودنې له افغانستانه هدایتېږي او هم هغلته پلان شوې دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان د پوځ عمومي ادارې ISPR په یوې اعلامیې کې د کی پی کې صوبې په بنو خار کې پر امنیتي مرکز د وروستۍ ځانمرګي حملې په غبرګون کې مدعي شوی چې دغه حمله د افغانستان له خاورې هدایت او پلان شوی ده. په دغې اعلامیه کې راغلي دي اطلاعاتي راپورونه په چورله ډول په دغه جنایتکار اقدام کې د افغان خریزو فزیکي دخاله تایید کړی او شواهد هم ښیي چې دغه حمله په افغانستان کې د فتنه الخوارج په یا هم هغه ټي ټي پي ترهګرو د مشرانو په وسیله پلان او هدایت شوی ده. په نه حال کې د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه له تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرو عملیاتو یوه ځاله جوړه شوې ده او ډیری شناندي او کارپوهان وایي چې په دغې صوبې کې تکفیري ترهګر او داعشیان د ځینو سهولت جوړونکو ادارو په بشپړ مرستې سره په دغې صوبې کې ورانکار عملیات کوي چې یو څرګند مثال یې په تیرو 5 میاشتو کې د کرمې ضلع دپاره چینار ټل سترې لارې بندې دا ده چې یوازې په کابو 50 کیلومترو واټن کې د ترهګرو د ځایي سهولت کارو او ځینو امنیتي ادارو په بشپړ مرستې سره تړل شوې ده او د بارې کرمې پر کابو 8 لک اوسیدونکو یې حتی پروژې مبارکې میاشتې کې هم خوراکي مواد او درمل او نور هر ډول ضروري وسایل رسول بند کړي دي. دا پسرلی پر رسیدو سره په درست افغانستان کې د نیالګیو د لګولو فعالیتونه پیل شوي دي. په دې اړه له افغانستان زموږ د خبریال را لېږلی راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې د اوبو رسولو ادارې چارواکي وایي چې تر 10,000 زیات کورنیو ته په روان کال کې پاکې اوبه رسولې دي. د چارواکو پر وینا راتلونکي کې د جلال آباد هریان لپاره د پاکو اوبو برابرولو په موخه بنوې شبکه جوړه کړي. د ختیځ ولایتونو د اوبو رسولو او فاضلابو ادارې مشر مولوي یار محمد محمدي په یوه خبري ناسته کې وویل په روان کال کې د جلال آباد ښار 10,000 استوګنو کورنیو ته د څښاک 140,000 متره مکعب پاکې اوبه رسولې چې له دې درکه 120,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه او د حکومت خزانې ته سپارلې دي.
د ختیځون ابرسانۍ چې په ننګرهار 15 ناحیو کې خپل خدمات ترسره کوي، نو هغه د جملې نه تقریبا 10,000 کورنیو ته موږ پاکې صحیح اوبه رسیدګي کوو، په وخت سره رسیدګي کوو. کوم مشکلات چې ورته پیدا شي مونږ په مونږ په خبر سو نو مونږ خپل عمله په وخت سره تلیګو او چې هغه خدمات تر سره کی او د دغه پاکو صحیح د وبونه مونږ ته په دې کال کې 21 میلیونه افغانۍ هم خپل خزانه ته تحویل کړی دی.
خو جلال آباد خاریان به وای کورونو ته یو ډول چې دوی غوښتنه ده پاکې وبونه ورسیږي. د دوی پرونه ډیر کله د وبو لګښت بلونه لوړ خو کورونو ته د ورغلو وبو کچه کمه وي.
وب په هغه شکل باندې چې څنګه بیل راشي یا په کومه اندازه چې باید خلکو ضرورتونه پیرا شي سونزې حل شي په هغه اندازه نه دي. د وبو په برخه کې دولت نه غوښتنه ده چې توجه وشي او لای خدمات خشي.
یو کور کې وو اته کورونه دی او دې کې راځي 2-3 ساعت یا 2 ساعت وب یعنی کفایت.
مولوی محمد محمدی هم منی چې جلال آباد خار د پاکو اوبو رسولو شبکه چې لزګونه کال وړاندې جوړه شوې د اوس لپاره د کار لویدلې او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې د خاریانو لپاره د پاکو اوبو رسولو د نوې شبکې جوړولو چارې پیل کړي. د ختیځ ولایتونو د اوبو رسولو فاضلاب رئیس وویل په خاري سیمو کې د ژورو څاګانو ویستل منه کړي او د اړتیا پر مهال به د دې ادارې د تخنیکي ټیم له نظر او تایید وروسته د څا ویستلو اجازه ورکول کیږي. نوموړی وویل په خار کې د چاپیریال ککړتیا مخنیوي لپاره د لوړ پوړیزو سوداګریزو او وستګریزو ودانیو د سیپتیک څاګانو د اوبو تصفیه کولو په موخه له خار وتلي په درې سیمو کې د تاسیساتو جوړولو چارې به هم په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. مولوی محمد محمدي ډاډ ورکړ چې جلال آباد خار کې د اوبو کچې د ټیټېدو او د اوبو زیرمونه وچېدو اندېښنه نشته او دوی راتلونکي کال د خار پاتې سیمو ته هم د پاکو اوبو رسولو تابع نیولې ده. که څه هم چې د اوبو رسولو او فاضلابو ادارې چارواکي د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدلو او اوبو کمښت ستونزه نه مني خو افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شمېرل کیږي چې په نړیواله کچه د اقلیمي بدلونونو له امله زیان ګالي. د دې زیانونو یو هم د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټوالی او د اوبو سرچینو وچېدل دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او د عربو مشرانو په غونډه کې ترسره شوې پریکړه د راتلونکو ننګونو ځواب ویونکې نشي کېدلی. د فلسطین اسلامي جهاد غورځنګ په قاهره کې د عربو هیوادونو د سرمشریزي اعلامیه مثبته بللې خو په عین حال کې ټینګار کړی چې دغه پریکړه د هغو ننګونو ځواب ویونکې نه ده چې سیونیستي رژیم او امریکا د فلسطین پر خلکو او عربو هیوادونو باندې تپلې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منو اوریدونکو، د پسرلی په دورشل کې د نیالګیو د لګولو د ملي غورځنګ د جدیت په باب د اسلامي انقلاب د موظم لارښود سپارښتنو په اړه تبصره دراوړو. د اسلامي انقلاب موظم لارښود د نیالګیو د کېښودلو له ورځې سره سم درې نیالګي لګولې دي. د اسلامي انقلاب د اطلاع رسونې د دفتر له راپور سره سم حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د دغو نیالګیو له لګولو وروسته د نیالګیو کېښودل یو ګټور راتلونکي ته پام کول او د شتمنۍ تولید یاد کړ او د نیالګیو کېښودل او ملي غورځنګ ته د جدي پاملرنې په ضرورت باندې په ټینګار سره چې تیر کال د شهید ابراهیم رئیسی په حکومت کې پیل شوی وویل، ټول خلک باید د نیالګیو کېښودلو په موضوع کې د یو صالح او ښه عمل په توګه ګډون ولري څو د ونو په زیاتېدو سره د ژوند چاپېریال تاندوالی او صفایي پیدا کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هر کال د نیالګي لګولو لپاره خپل اقدام د دې ټکی د بیان لپاره یو سمبولیک اقدام ګڼلی چې د نیالګي لګول یوازې ځواندۍ پورې اړه نه لري او ټول خلک په بیلابیلو عمرونو کې باید له دغه مهم ستر او اړین او ښکلي کار سره مینه او انګیزه پیدا کړي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پر دې باندې په ټینګار سره چې د نیالګي کې خودل لا بیلابیل اړخونو څخه یو ګټوره پانګونه او د شتمنۍ تولید دی وویل، په هر انګیزې سره د نیالګي لګول کال له میوه لرونکو ونو څخه د ګټې اخیستنې په موخه سره وي او که له هغه ونو څخه استفاده کول چې لرګي ارزښت لري یو بشپړ ګټول اقدام دی چې پکې زیان نشته. دوی نیالګي او کروندې د هوا د سلامتیا لامل وګڼلې او د چاپیریال پر لور ارزښت باندې پټنګار سره یې څرګنده کړه. ونې او بوټي شنه کېدل د هوا له ښه کولو سربیره د ژوند کولو او چاپیریال د پاکوالي او د انسانانو د روحي ته دوالي سبب هم ګرځي، ځکه ونې او بوټي زړه راښکونکي او سترګې خوونکي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و ویدونکو خیر چاری عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو او هغه خلق ووژل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
لوالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درن اردوونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو غوښنه یم او تاسو هم در خبرونه اوري. د سوهنیست رژیم د حماس له لوري د اوربند د تمدید په اړه د نوي وړاندیزونو سره د مخالفت په خبرګون کې غزې ته د ټولو مرستو په ورلیک د بندیز پریکړه کړې ده او عملاً په بندیز لګولې ده. د حماس له د موقتی اوربند د تمدید وړاندیز د لومړنۍ هوکړې پر خلاف بللې او د اوربند دویم پړاو لپاره د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې وه. د اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر د یکشنبه په ورځ د سلواغې په 12مه اعلان وکړ چې د تیرې هوکړې اوربند د لومړي پړاو تر پای ته رسیدو وروسته د ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د چارو استازي سټیو ویټیکف له لوري د رمضان په میاشت کې د موقتی اوربند وړاندیز منلی دی. که دا توافق عملي شي، اوربند به د رمضان تر پایه او د یهودیانو د پسخ اختر تر رسادیو پورې دوام وکړي. حماس اعلان کړی دی چې دوی د لومړنۍ هوکړه شوی اوربند پر بنسټ ژمن دي چې پر اساس باید د جګړې د دایمي پای ته رسولو لپاره خبرې اترې پیل شوي وي. د اوربند دې شرط ته مشروط دی چې حماس باید په لومړۍ ورځ د بندیانو نیمایي کسان آزاد کړي او پاتې نور په هغه صورت کې آزاد شي که د دایمي اوربند لپاره یو توافق ته ورسیږي. خو حماس د 24 ورځې موقتی اوربند د تمدید سره چې اسرائیل وړاندیز کړی و مخالفت کړی. دا اوربند په لومړی پړاو کې حماس 3 اسرائیلي او 15 تایلندي بندیان د شاوخوا 2000 فلسطیني بندیانو او توقیف شو کسانو د ازادۍ په بدل کې سوهنیستانو ته وسپارل. د لومړي توافق لمخې دویم پړاو باندې د 950 پاتې بندي شو کسانو د ازادۍ د اسرائیلي ځواکونو د غزې له بشپړې وتلو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو د پایل سره مل وي. د بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي اسرائیل به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې زموږ د بندیان شو کسانو د ازادۍ پرته اوربند ټینګ شي. غزې ته د ټولو توکو او سرچینو ورتګ به ودرول شي. که حماس خپل مخالفت دوام ورکړي، نوري پایلې به هم ولري. حماس د اسرائیلو د اقدام د اخاذي او د توافق په وړاندې یو ښکاره کودتا بللې ده او د دلیل منځګړیتوب غوښتنه کړې ده چې د توافق پر ترسره شوو ژمنو عملي کولو لپاره پر اسرائیلو فشار واچوي. موږ هم د تهران راډیو هندار خپرونه په همدې موضوع ته ځانګړې کړې، خو مخکې تر دې چې بسته ورشو یو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. دوستانو په خیر راغلی. تاسو د تهران رادیو څخه هندار خبرونه اوري چې د سوهنیست رژیم له لوري په غزې د هر ډول مرستو مخنیوي پایلو او تاثیراتو ته مو ځانګړې کړي. بس کې سره د پوهنتون استاد هاغلی عبدالناصر شفیق او د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو او تاسو درنو ته خرغ لاس وایم. ستړي مشي استاد شفیق، ډیره مننه چې بس راغلی. تاسو د سوهنیست رژیم له لوري په غزې د هر ډول بشري مرستو بندول د په معنا بولی او ستاسو په نظر پایلې او تاثیرات به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روسته لدی چې د ډیری مودی روسته چې اصلا په 2023 کال کې د 8 اکتوبر نه پیل شوی جګړه 15 میاشتې او یو ونی ونی ولا او هغه اوربند چې د تیر کال د مئی د میاشتې په 15مه باندې د حماس لخوا منل شوی و، د دریو هیوادونو مصر، قطر او متحده ایالاتو لخوا نه وړاندې شوی و، او بیروسته د حماس او صهیونیستي رژیم ترمنځ هم په ورته سیغه باندې اوربند رامنځته شو. نو په لومړۍ وونیو کې چې موقتی پړاو د اسیرانو تبادله په ډیر ښه توګه ترسره شوه او په ځانګړې توګه د حماس جنګیالیو هغه اخلاقي ثبوت وړاندې کړ چې د انساني کرامت ښکارندوی و، نو د حماس دغه فتحه صهیونیستي رژیم لپاره یو ناکامي ده. لکه څنګه چې د اسرائیل د امنیت او نورو وزیرانو دا په ډاګه کړه چې دا د دوی شکست او د حماس سوبه ده، نو د خپل شرم د پټولو لپاره یې د دویم پړاو د پیلېدو په درشل کې چې باید صهیونیستي رژیم دایمي اوربند منلی وای، دغه د اوربند څخه شاتګ وکړ او دا د یو نړیوال سند په توګه باندې د هغه مخالفت دی، ځکه کومه هوکړه چې د دریو هیوادونو لخوا نه مسوده وړاندې شوی و او حماس ومنله، بیا له هغې نه وروسته چې کله د اسرائیلو د کابینې د امنیت کمیټې ومنله او ټول حکومت هم ومنله، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هم د دې تایید د دې معنی ورکوي چې دا یو حقوقي سند ګرځېدلی. نو لکه څنګه چې لومړی پړاو د تیرو و اونیو یا شپږ نیم اونیو په تیرېدو سره تمام شو، د دویم پړاو لومړنی کار دا و چې باید صهیونیستي رژیم دایمي اوربند ومني او د حماس لخوا ټول هغه جنگي کسان او ملکی اسیران چې د حماس سره پاتې دي د اتنوي کسان له جملې څخه هغه به د مغې فربولي مطابق ازادي کې کوم چې موږ مخکې تفصیل سره بیان کړی و چې د هر نظامی صهیونیستي عسكر یا نظامی په مقابل کې به دیش کا اسیران او د ملګری وګړي په مقابل د نظامی وګړي په مقابل کې 50 کا اسیران او د ملکی وګړي په مقابل کې دیش کا اسیران به خوشی کیږي. نو د دغه بریانه بعد د صهیونیستي رژیم له خوا نه بیرته په غزه کې د جنگ آغاز او د اوربند دویم پړاو نه په شا تیخته، دا د دې معنی ورکوي چې اصلا دوی نه بشري حقوقو ته ژمن دي او نه په منځني ختیځ کې د اصولې ارادي لرونکي دي. کچېری جګړه پیل شي نو یو نه یوازې دا چې دا به د غازی او د اشغالي سیمې لپاره یو د اور بیا راتځ کېدل وسی، بلکې ټول منځنۍ ختیځ به ورسخه نه آرام وسی. او زه په دې باور يم چې اسرائیل د خپل ځان خلاف دغه سکرنې تر سره کوي چې د نقشې نه د ځان د ورکولو خپل تابع نشي.
کور ودان استاد عبدالناصر شفیق چې ځواب مرکړ، ډاکټر صاحب افغان ستاسو په نظر په دې اړه څه چې سونیست رژیم له کوم ډول ناکامۍ سره مخ شوی چې عام خلکو ته یې ان د بشري مرستو لیږد باندې هم بندیز ولګاوه؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې د فلسطینیانو دی حماس او دی اسرائیل او دی صهیونیست رژیم ترمنځ دی اوربند او دی بندیان تبادله هوکړه لیک چې اوله مرحله یې عملي شوی ده. په دوه مرحله کې صهیونیست رژیم غواړي چې بلیک خندونه رامنځته کړي او په یو طرفه ډول باندې غواړي چې دا د اولی مرحله بندیانو تبادله دا د امریکا د متحده ایالاتو د رئیس جمهور ترامپ د پیشنهاد په اساس باندې ادامه ورکړي او نور بندیان یا دوی یرغملیان هم خوشی شي. او متاسفانه د اوربند له اول نه تر اوسه پورې صهیونیست رژیم د خپلو بادارانو شپراش کې امریکا متحده ایالاتی دې په مټ باندې تل سرغړونې کړې دي او د مظلومو فلسطینیانو وژلو او قتل عام ته دوام ورکړی ده. کله په دې باندې خوراکي مواد بندوي، کله بشري مرستې بندوي. دا کاملا یو نسل وژنه ده. دا د معاصر تاریخ تر ټولو بده نسل وژنه ده چې اسرائیلو په دې په فلسطینیانو باندې هلته د قتل او د مرګ یو ډېر بد حالت له تیرو 15-16 میاشتو را په دې خوا مسلط کړی ده او په دې کې د نړۍ ستر قدرتونه په یو شکل یا شکل په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې شامل دي. اما باید وویل شي چې د فلسطین ګاونډي شاوخوا مسلمانان عرب هیوادونه له دې مسؤلیت ځان خلاصولی. څومره چې امریکا او اسرائیل د دې په قتل عام کې مجرمین دي او ملامت یې هم دومره عربي او اسلامي هیوادونه ملامت دي، ځکه دوی ونسوای کولی شي د فلسطینیانو د قتل عام مخه ونیسي او د یو فلسطینی مستقل هیواد د رامنځته کولو لپاره د فلسطینیانو داعیه سره مرسته وکړي. همدا وجه ده چې دې کار اسرائیل او د دوی باداران نور هم تشویق کړي دي چې خپلو جنایت ته په خلاص مټ باندې دوام ورکړي او له هیڅ ډول جنایت نه سرغړونه ونه کړي. نو زه فکر کوم دوی غواړي چې په یو شکل یا شکل باندې مظلوم او بیچاره فلسطینیان چې له پخوا نه له لوږې او له مهاجرتونو له بې کورۍ او دربدرۍ سره مخامخ دي، نور تر فشار لاندې ونیسي تر څو خپل یرغملیان پر اخلاص کې او پاینده کې بیرته خپل جنایاتو او جګړې ته دوام ورکړي او فلسطینیان خپل خاورې نه نور جایو ته مجبور کړي چې ووبځي او دوی خپل اشغالي ساحه اشغالي نیول سوي ځمکې نور هم زیاتې کړي خپل اشغال ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه هغه ډاکټر نادر افغان چې ځواب مو راکړ. دوستان د خبرونې په دې برخه کې ورزوی به لنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستانو به هم سری مشه هند را خبرونه اوري باسته دوام ورکو. اوس شفیق سوهنیستی رژیم مخکې هم اوربن او پریکړو تجمن نه و، دا ځل بیا هم ورته کړنه تر سره کړه. ستاسو په نظر تر دې وروسته عربي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته څه په کار دي چې هم د غزي خلک وژغورل شي او هم سوهنیستی رژیم یو ډول قیودات پرې وځ شي؟
د اوربن د لومړی پړاو په محل هم چې اسرائیل کوم د هوکړې نه سرغړاوي کړو چې لا په لومړیو کې دوی د انساني مرستو د ورتګ مخنیوي کړو، په داسې حال کې چې اوربن د هوکړې لمخې 200 ولارې باید دوی روزانه پریښوي چې په هغه کې 500 د سون توکي هم وو. خو له بده مرغه چې سهولستي رژیم هغه ته ژمنتیا نه وښودلې. همدارنګه د غزي له سیمې څخه د انسحاب پیل او د غزي له جنوب څخه شمال ته د غزوالو بیرته ورګرځیدنې په وړاندې یعنی اجازه ورکول او مخنیوي نه کول د درې واړو موضوعاتو کې چې د اساسي موضوعاتو د اوربند د لومړي پړاو د اسرائیل لخوا نه سرغړاوي شوی. خو د دې هر څه باوجود حماس په ډیر متانت او صبر سره د اوربند حکم عملی کړه او د اغا اسیرانو لمنځ چې دوی سره دی هغه په نوبت سره تقریبا په نه پړاوونو کې پرې خود او په دویم پړاو کې چې د اسرائیلو مسؤلیت د سهولستي رژیم چې دایمي اوربندو مني او په جواب کې د حماس جنگلي ټول هغه باقی نظامی اسیران چې دوی سره پاتې دي هغه هم ورخوشي کی ترسو د دریم پړاو اغه برخراشی چې کوم اسرائیلین چې وجل شوی او غم د دوی د بمباری په نتیجه کې وجل شوی د اغه جسدونه وسپاري. نو په دویم پړاو کې د اسرائیل لخوا نه د انساني مرستو بندول او هم په غزه باندې بریټ کول دا په دې معنی ده چې دوی اس یو حقوقي سند تجمن ندي او د قران کریم د اغه ارشادات له مخې چې دوی دروغګو قوم دي د وادو او د ماحدو تل مدامي مخالفت او ماتول کړی دي. نو بیا هماغه څه کول غواړي کوم چې د دوی په ذهن کې ده چې د غزي نټول غزوال اردن او مصر ته وکوچي. خو دوی باید په دې پوه شي چې هغه ولس چې په 15 میاشتو او یو اونۍ کې د اور د باران لاندې په 315 کیلومتر مساحت زمکه کې ځان امدغه سي وساته او متانت خپل او خود او د خپل غوښتنه لاس پسر نشو په دې توتیو د ډونالد ترامپ تهدیدونو هم نال کیږي او نه مجبوریږي چې دوی او دوی اردن او یا مصر ته لاړ شي. دغه توتیه به هم د دوی شنډ شي خو نړیوالو ته به د اسرائیلو اغه زمير داسې ښکارا شي چې لکه څنګه چې قران معرفي کړي چې دوی هیڅ یو وادي او ژمنته متحد ندی. نو په کار ده هغه هیوادونه چې د دې هوکړي هغه مسوده تیار کړي د ملګرو ملتونو د تایید نه بعد عملی بڼه ده د جنوري د میاشتې د ولسمي تاریخ د تصویب نه په 19 تاریخ کې ونیوله. دا یو اخلاقي مسولیت د نړیوالو دی چې په سهولستي رژیم فشار راوړي او که فشار را نوړل شي نو له وی خونه به د غزي وګړي د رمضان په میاشت کې چې غذایی توکو ته ډیره اړتیا لري او هم د اطفالو د عام وژنې نورم زمينه برابر کی لکه څنګه چې د افینالي وال سازمان دا منلي چې د 10,000 زیات ماشومان د سهولستي رژیم لخوا نه وجل شي. نو دا د دې معنی ورکوي چې د انسانيت سره جګړه اسرائیل په مخ وړي او د انسانیت سره جګړې په وړاندې باید انساني ضمیر بیدار شي پرته له دې چې اسلامي هیوادونه خپل مسؤلیت درکړي. اسلامي هیوادونه که په دې حساس پړاو کې بیا هم مسؤلیت در نکړي او یوازې د تطبیع او د اړیکو د رغولو سیاست خپل کړي، نو لکه نن چې د غزې وار راغلی دا لري نه ده چې بیا د ګاونډیو د هیوادونو سیمې هم وګواښل شي، لکه همدا و چې دوی د سوریې له شمال خوا نه ځینې را سیمې نیولې دي. نو په کار دا ده چې اسلامي کانفرانس او همدارنګه ملګری ملتونه خپل اخلاقي مسؤلیت نور درکړي او هغه ولس چې ریاستي تروریزم کوي او د ترهګرۍ اساس په دې وشته پیړۍ کې به داسې توګه پرېښوده چې د هیټلري وژنو یاد نه هم ډیر ورواوختل، دوی باید نور د نړیوال لخوا نه مهار شي، ورنه درېمه نړیواله جګړه چې له مخوانه پیل شوې ده نور هم ګرمېدی شي، ځکه منځنی ختیځ به ټول نه آرامي او چې کله منځنی ختیځ کې د اسرائیلو لخوا دغه ترهګریز بریدونه ختم نشي زه فکر نکوم چې نړۍ آرام شي.
ډیره زیاته مننه د پوهنتون استاد هغلی عبدالنصر شفیق چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. ډاکټر صاحب، خان ستاسو په نظر سوهنیستي رژیم چې همیشه له پریکړو او ژمنو سرغړونه کړي، ستاسو په نظر اوس څه ډول اقدامات پکار دي؟
اوس مسله دار شي باید عربي هیوادونه او په ټوله کې ټول اسلامي هیوادونه دې مسلې ته یو قوي او متفق علیه غبرګون پیدا نکي او په کلکه ونه دریږي او د فلسطین د خلکو مظلومیت آواز پورته نکي او له دې سره په هر ډول مواردو کې ملا ونه تړي. زه فکر کوم چې صهیونیست رژیم د امریکا متحده ایالاتو او د دې نورو بادارانو په مرسته باندې غواړي نور وحشتونه رامنځته کړي او د فلسطینی مظلوم فلسطینیان دوی چې له لبخانه ډېر په بد حالت کې دي لا نور له بد حالت سره مخامخ کړي او غذایي موادو له بشري مرستو نه د وسیلې په ډول باندې د دوی په ضد باندې ګټه اخیستل کېږي، حتی بشري مرستې دوا داروګان دوی ته نور پرېښول کېږي تر څو دوی ته فشار لاندې ونیسي او خپل هغه مغرض اهداف چې دوی لري په سیمه کې هغه عملي کې. د دې لپاره یواځینی او تر ټولو مهم اغیزناک اقدام به دا وي چې عربي هیوادونه په ټوله کې اسلامي هیوادونه په کلکه سره د فلسطین د مظلومو مسلمانانو تر څنګ ودرېږي او په سیاسي، نظامي، مالي، اقتصادي ټولو برخو کې دوی سره ملا وتړي او د دوی د داعیه تر حقانیت پورې ورسوي او یو مستقل او آزاد فلسطین جوړولو لپاره له هیڅ ډول مرستې او کومک نه دریغ ونه کړي. که چیرې عرب دا کار وکړي خو د فلسطینیانو دا قربانیان شاید ډیر زر په یو کامیابي باندې بدل شي، او که چیرته دغه کار ونه شي عربان دغه شتش په نامو نمایشي غونډې جوړې کړي او بیا په عمل کې هیڅ ونه کړي، لکه په تیرو 50-60 کلونو کې متاسفانه چې په عمل کې هیڅ شی نه دي کړي. که بیا هم دغه شي نمایشي غونډو ته دوام ورکړي او نتیجه پرې مرتبه نه وي، دا به د فلسطینیانو سره چندان ګټه به ورته ونه رسوي. نو اوس د دې وخت چې که چیرته دا کار دوی اوس ونه کړي ممکن 15 کاله وروسته بیا مجبور شي سوي کې، که 15 کاله نه 10 کاله بعد، ځکه چې صهیونیست رژیم هغوی قرار نه کیني او غواړي چې ټوله عربي سیمه، منځنی ختیځ او د مسلمانانو سیمې ونیسي او ځان ته پکې د اسرائیلو جغرافیه پراخه کړي او بیا امریکا هغه اهداف چې دی غواړي په طویل المدد کې لاسته راوړي یو اهدافو ته په ګډه باندې ځانونه ورسوي.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه ډاکټر نادر افغان نړۍ مننه چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. له خپل دوړ مېرمنو او ستاسو لملتیا نړۍ مننه. دوستانو، زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضر یو په سپېڅلې رب مو سپارو. الله مو
دا روژه د مبارک میاشتې د 15مې ورځې دعا.
اللهم اجعلني المستغفرين واجعل لي فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.
اے خدایا پدې میاش کې مې وګرځې لا مغفرت کوون کو څخه او پکې مې وګرځې ستا لا نیکو او منون کو بندگانو څخه او پکې مې وګرځې ستا لا نګدې اولیاو څخه د خپل مهربانی په خاطر اے تر ټولو زیات مهربان. Mm-hmm.